مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر گواخیم تاسو ته په دې غړی کې هرکلی وایم. درې بجې شوې دي، له درېو څخه تر څلورو بجو په دې خپرونه کې ایران ته د پاکستانی ولسمشر د سفر، په غزنی کې د محلي پولیسو وژل کېدلو، اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر سره په ځینو مهمو موضوعاتو مرکه، او پاکستان کې د سختو بارانونو په اړه رپورټونه تر څنګ نور رپورټونه هم درته لرو. او دا دوه اونیز پروګرامونه د رنګون نړۍ او پښتانه او نړیوال هم اوریدلی شئ. پابل اول به له فرخنده وزیر څخه خبرونه وو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن په دوه ورځنۍ دوره ایران ته رسیدلی چې هلته به د ایراني چارواکو سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې پوستې ول سیمه ییز پولیس وژل شوي. وژل شوو پولیسو ته لومړی نشه ورکول شوې وه. او په افغانستان کې نړیوالو سلساتي ځواکونو خپله هغه دعوه ناسمه ګرځولې چې ګنې تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د طالبانو لخوا په بریدونو کې کمې راغلی و. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ایران ته په دې مقصد نن دوه ورځنۍ دوره کوي چې د ایران نه پاکستان ته د ګیس راوستلو لپاره د یو نیم ارب ډالرو په لګښت د ګیس د پایپ لاین معاهده لاسلیک کړي. ولسمشر زرداري به په خپل دغه سفر کې چې نن شروع کیږي د ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد سره د سیمې په حالاتو هم خبرې کوي، او دا شان په گوادر کې د تیلو صفا کولو د کارخانې لپاره ایرانی مرستې به هم ترلاسه کړي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت یو ویاند راین هیرس وایي باید پاکستان په ایران د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو ته په کتو سره څه فیصله وکړي.
We don't have a reaction or a policy on the visit itself, but in terms of our policy on Iran, US policy is quite well known.
زمون په دې دوره باندې هیڅ رد عمل نشته، او مونږ نړۍ ته دا پډاګه کړی دا چې دا ودا غیب مفادو کې وی چې د هغه هل زر نه دي ځان وساتي چې د ملګرو ملتونو د پابندولاندې راځي یا د امریکای د قانون. او مونږ ونو چې دا وخت پاکستان ته د توانایي ډیر ضرورت دی. خود دې مسلې د حل لپاره نور هم د اوګدي مودې منسوبې شته.
ایران پاکستان ته روزانه د څه د پاسه 21 میلیونو کیوبیک فټ د قدرتي ګیس ورکولو، او د دغه ګیس پایپ لاین د غزولو لپاره د 500 میلیونو ډالرو د قرضې ورکولو وړاندیز هم کړی دی. په گوادر کې د تیلو صفا کولو دغه کارخانه به روزانه 400,000 بیرل تیل صفا کولی شي. د امریکا لخوا د اعتراضونو له وجې سرمایه‌کار په دغه پروژو کې د سرمایه لګولو نه ډډه کوي. افغان چارواکي وایي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې پوستې ولس سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. وژل شوو پولیسو ته لومړی نشه ورکول شوې وه او وروسته وژل شوي دي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي د دغه پیښې په تور کې دوه پولیس کارکوونکي هم نیولې دي. بلخوانن د کابل ښار د درېمې حوزې په خوشا سیمه کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګې برید شوی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په دغه برید کې د شپږو افغان سرتیرو د ژوبل کېدو پخلی کړی، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د دغه دواړو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو منلی ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې پوځي ائتلاف منلی چې د یوې غلطۍ له وجې دوی هغه ناسمه دعوه کړې چې ګنې تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو لخوا په بریدونو کې کمی راغلی و. هغه رپورټ چې په افغانستان کې د احساف ځواکونو په ویبپاڼه خپور کړل شوی و، پکې دا دعوه شوې وه چې په 2012 کال کې د نیټو ځواکونو د دښمن لخوا پلان شوو بریدونو کې 9% کمی راغلی. دغه شمېره بیا وروسته د ویبپاڼې نه لرکل شوې وه. د اتحادي ځواکونو چارواکي وایي دوی اوس د کرشمیرې یو رپورټ برابروي چې پکې راغلي په اتحادي ځواکونو د یاغیانو لخوا د بریدونو کمه شمېره په 2011 کال کې وه، هغه هم په 2012 کال کې وه. غربي چارواکو د تشدد دغه کمی په دې معنا اخیستو چې ګنې په افغانستان کې د ایساب مشن بریا موندلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیانیه کې ویلي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه شي، د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل لا ډېر توقعات لري. د ولسمشر اوباما لخوا دا بیان د نهې په ورځ لږه شیبه پس له هغې مخې ته راغی چې د 12 ورځو د ځنډ نه وروسته امریکایي سینټ ته هیګل د وزیر دفاع په توګه پخلی وکړ. د هیګل په حق کې 50 او مخالفت حالت کې یو سلويخت رائے وکړول شوې. د چکهګل د وزیر دفاع په توګه د سېنات نه توثیق ځکه دولس ورځې د ځند سره مخامخ شو چې د ریپبلیکن ګوند غړو د هګل د اسرایلو په اړه د ملاتړ او د ایران سره د سمجوتې په اړه د هغه په خیالاتو پښتنې راولاړې کړې وي. هګل د نیبراسکا ریاست نه د ریپبلیکن ګوند په خوانی سېنټر دی او ولسمشر اوباما په خپل بیانیه کې زیاته کړې چې هغه وزیر چې هګل یو داسې وزیر دفاع دی چې امریکایي کام او پوز ورته ضرورت لري. ایران وایي د نړیوالو طاقتونو سره خبرې یو مثبت ګام وو او د خبرو د نوو پړاوونو په اړه هم د لوازنامې اعلان وکړ. د قزاقستان په الماتې کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوونکی سید جلیلی نن د شورو په ورځ وویل چې د مارچ په 13 نیټه به د دوانو غاړو سیډونکو په استنبول کې خبرې کوي او له دغه وروسته به د اپریل په 15 او 16 په دغه موضوع سیاسي بحث کوي. جلیلی وایي تهران د نړیوالې ټولنې سره د یورانیم شلو فیصدو د غنی کولو همکاري ته تیار دي، خو د ځمکې لاندې د فردو د یورانیمو د غنی کولو د کارخانه د بندولو یې تردید وکړ. د روس ته بهرنو چارو مرستیال وزیر سرګی ریبکوف وړاندې ویلی وو که چیرې ایران په فردو کې د یورانیمو تر شلو فیصدو پورې غنی کول ودروي نو د نړۍ شپږ طاقتونه به په دغه هیواد په بندیزونو کې د نرمۍ وړاندیز وکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول فرخنده وزیر څخه اوریدل او اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د ریپورتونو ورو پاکستاني ولسمشر ایران ته د دوړو ملکونو ترمن د ګیس پایپ لاین د منسوبي په اړه خبرو لا تهران ته ورغلې. خو څېړونکي وایي د دې منسوبي عمل کېدل مشکل ښکاري.
پاکستان کې دین دا د امریکای د خواهش خلاف دا منصوبه چلی، د امریکای نه امداد اخلي هر قسمه فوجي او غیر فوجي، او د هغه باوجود دا خبره نه مني. نه چې نه مني نو د دین سره شخړه هم شروع کړي.
د ریپورټونو تر مخه د پاکستاني طالبانو یو مشر قومندان مولوی فقیر محمد افغانستان کې نیول شوی او پاکستان غواړي هغه ورته ورکړ شي. خو اسلام آباد کې افغان سفیر وایي
دا ثابت نه ده چې هغه خلک چې موږ نیولې په هغې کې مولانا فقیر محمد شته. خو که احیانا وي خوشي کوي نه، اما ورکول پاکستان ته خو دوی موږ ته زموږ طالبان را نه کړل، که نه هغه دو طرفه خبره ده.
ونیز پروگرام د رنگونو نړۍ او پښتانه او نړیوال هم اوریدل شي. په پښتانه او نړیوال پروگرام کې دا غا روپی خزي خبر ووري چې وایي پښتنو سره ښه وخت تیر کړی او پښتو خوږه ژبه ده.
آی هرت د ورډ پښتو، دیس واز ویری رومانټیک.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم اورو مشال ریډیو سره. ولمبي رپورت ته ورزو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ایران ته د دوړو ملکونو ترمنځ پر اقتصادي همکاري او اړیکو پراخوالي او د ګیس پایپ لاین د منسوبې په سر خبرو اترو لورغله. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د دوی د اټومي پروګرام له وجې د امریکي اقتصادي بندیزونه لګول شوي. څېړونکو وایي که پاکستان ایران سره د پایپ لاین په لوزنامه لاسلیک وکړي د امریکې د اقتصادي پابندیانو سره مخ کېدای شي. سراج ظهیر نور تفصیل لري.
د ایوان صدر اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلي شوی دی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د ایران په دوه ورځني سرکاري سفر دی، چرته چې به هغه د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره لیده کاته کوي او ورسره به د منطقې په صورتحال او د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین د منصوبې سره سره د نورو منصوبو په پرمختګ خبرې اترې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو او معاشي چارو تجزیه کاران د صدر آصف علي زرداري دې سفر ته په کوم نظر ګوري؟ کله چې مشال ریډیو په اور په هنتون کې د متایل پاکستان د سانګې چیرمن او د بهرنو چارو تزګیه کار ډاکټر فخرول اسلام نو پختل، نو هغه ویل چې د ولسمشر آصف علي زرداري دا دوره به د دوانو ملکونو په اړیکو کې نور اضافه وکړي او لدې نه به پاکستان ته ډیر ګټه ترلاسه شي. دی وایي
خبرې چې یو ملک جمهور رئیس یو بل ملک ته ځینو کچره مونږ خوشګمانی وکړو، نو دا ویلو شو چې غالباً سفارتکارانو خپل کار تیار کړی دی او صدر سبزی او بس هغې باندې صرف دستخط دپاره خبره پاتې ده. دا یو ډېره ښه خبره ده چې پاکستان په لویو طاقتونو باندې د انحصار په ځای باندې د خپلو ګاونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکې قائمې کړي. مګر یو خبره ده چې کله نم د ایران سره د تجارتي اړیکو خبره شوې ده یا د ګیس پایپ هاٹ لائن خبر شوی دا نو دا امریکای دا طرف تر ډیر سخت الفاظو کې پاکستان من نکړی شوی دی نو ګورو چې زمونږ حکومت دغه دباو څنګه برداشت کړي
دغه رنګ د معاشي چارو تزیه کار اکراموتی مشال ریډیو ته ویل چې د صدر آصف علي زرداری د ایران دوره په خپل ځای خو دې کې چې کومي منسوبې به د غور لاندې راځي هغه کې غټه منسوبه د پاکستان ایران ګیس پایپ لائن دا او په دې منسوبه باندې د امریکای په شمول نور ځینې یورپی ملکونه هم اعتراض کوي نو څنګه وکړي شي چې دا سرتا ورسول شي دې د دې منسوبې په اړه زیاتوي
پاکستان کې د امریکای د خواهش خلاف دا منسوبه چلی د دې درې مړه هم دي پاکستان د امریکای نه امداد اخلي هر قسم فوجی او غیر فوجی او دغه باوجود دغه خبره نه مانی نه چنه مانی نو د دین سره شخړه هم شروع کړي شي البته پاکستان تا کدا گیس ملاو شی نو دا اول دا قتل دی چې سمره دی او پکم نرخ دی او سمره موده کی راځي نو دا درې مړه سيزونه به هله مخه ترازي چې کلا د گیس لائن دا منصوبه چې دا حتمی تور باندې وشي چې دا به خامخا پاکستان ته ملاوي
کله چې مشال ریډیو د صدر آصف علي زرداری د دې دورې په اړه په اسلام آباد کې د امریکای د سفارتخانې د ویان دی راین هیرس نو پختل نو هغه صداسي ویل
visit itself but in terms of our policy on Iran US policy is quite well known
زمون په دې دوره باندې هیڅ رد عمل نشته او د ایران په حق لچ کومه د امریکای پالیسی ده هغه خلکو ته په خشان معلومه ده او موږ نړۍ ته دا پډاګه کړی ده چې دا وداغي په مفادو کې وی چې د هغه هل زرو نه دي ځان وساتي چې د ملګرو ملتونو د پابندولاندې راځي یا د امریکای د قانون او موږ ونو چې دا وخت پاکستان ته د توانایي ډیر ضرورت دی خو د دې مسلې د حل لپاره نور هم د اوګدي مودې منسوبې شته
د ذکر ولدا چې د رستي کې د پاکستان او ایران ترمنځ د 1.1 کیلومتر اوګد گیس پائپ لائن په منصوبه باندې د دوانو ملکونو د ډلو ترمنځ په اسلام آباد کې مذاکراتو کې د دې منصوبې په اړه خبرې اترې هم شوې وې سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
اورزم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې په انټرنیټ مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ د افغانستان د غزنی ولایت پندړ ولسوالۍ کې چارواکو لا غوړسته دوه تن نیولې چې دغلته د یو چک پوسټ ولس محلي پولیس طالبانو ووژل چارواکي وایي چې نیول شوي کسان هم پولیس دي زموږ همکار پر رپورټ لري
چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې د یوې پوستې 19 تنه سیمه ییز پولیس تېره شپه مسموم شوي او بیا وروسته وژل شوي دي پېښه تېره شپه د دغې ولسوالۍ په حبیب ګډلو سیمه کې شوې ده او له پېښې سره د تړاو لرلو په تور 2 تنه سیمه ییز پولیس هم نیول شوي دي نیول شوي پولیس د وژلو شویو کسانو ملګري وو چې تر پېښه وروسته تښتېدلي او نن سهار د اندړو ولسوالۍ په یو بل کلي کې نیول شوي دي د غزنی په ولایتي شورا کې د اندړو د خلکو استازی امان الله کامرانی وایه چې په پوسټه کې 14 تنه سیمه ییز پولیس وژل شوې دي دی وایي د پیښې په اړه څېړنې روانې دي 2 تنه نیول شوي او اوس یې له هغوی سره د سیمې اوسېدونکي سپینوي خود غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د وژلو شویو کسانو شمیره 19 تنه وښوده د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په یوه پوسته کې 19 تنه سیمه ییز پولیس وژلي او وسلې یې له ځان سره وړي دي په اندړو ولسوالۍ کې څه موده وړاندې هم یو شمېر سیمه ییز پولیس د لرګیو د سوځولو له امله بخار نیولی وو خو وژلی یې نه وو
مشال ریډیو ری اوس له غزنی څخه ننګرهار ته ځو په ننګرهار کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز په جلال آباد ښار کې د ترهګرۍ څه شی دی تر عنوان لاندې یو ورځنی کانفرنس وکړ او په دغه کانفرنس کې ګډونوالو وویل چې په اسلام کې د ترهګرۍ او تشدد لپاره ځای نشته دی باز محمد عابد په دې اړه نور تفصیل لري
د افغانستان د علمی او اسلامی سیړونو د مرکز سلاکار مولانا شمس الحق هاشمزی د کانفرنس د موخو په اړه مشال راډیو ته وویل.
د هری حملات یا انفجارونه یا ویر اچونه د بیخي زیاته شوی او تامین ده. ډیری خلک او هغه څو چې لګ دی په کچه ټیټه ده یا غیر مسلم دی هغه د دې خبرې نسبت د اسلام د مسلمانان پورې ورکی. موږ وختل چې په دې کانفرنس کې د خبره جوته کو او نړیوالو ته خو خلکو ته ویر اچونه په اسلامي ټولنه کې پر مسلمانان دا حرام خبره ده چې په دې باندې موږ درنه ویناوال درول دنیا مانو هر خوروار سره د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ باندې او د ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې دغه موضوع باندې رڼا واچوله.
په دغه علمی کانفرنس کې یو شمېر عالمانو د ترهګرۍ او اسلام تر سرلیک لاندې ویناوې واورولې. د مولوی توتی په نوم یو تن ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ برخه او د اسلام له نظره د قرآني آیت په رڼا کې ناروا وګرځولې. د اویل
کله چې هغه سره ځان خپل لوزي یا بل وجني نو قران کې الله وايي و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها. چا چې مسلمان په قصدن مړ کو نو داغه یې جهنم دی او جهنم کې به همیشه د پاره اوسيږي. او اسلام هیڅ کله د دې غوښتن کنده چې تروریزم نه راشي.
د ننګرهار د ځوانانو د پدراسون مرستيال نورزی الدین وايي چې تر هغه تر بل هر چا زیاتې میرمنی اغیزمنی دی.
دا سور لسیز تیری کی چھ افغانستان کم دا حالت دی ورس پورس دا حالت خرابی کی خلک مجبور کڑی چھ وطن پری دی جون مکتبون سخو باسی تعلیم سخو برخ شول اقتصاد نے سر ضعیف شول تم خوین د کونڈ شول بیرون شول ہم دا سی مورگان بی زامن شول شدا ٹول دا ناوڑ پدی دی چھ تروریزم پنام سر دی او بدلا مل چھ زمن پٹول نا کر مس شوی دا.
د ننګرهار د اج او اوقاف ریاست یو تن مسول سید رحمان د جماعتونو خونځیو او پلونو دورانولو عاملین د اسلام مبارک دین سره په ټکر کې وګڼل.
مسلمانانو مکتبونو ورانیږي، د مسلمانانو جماعتونو، د مسلمانانو پلونو، مسلمانانو لار ورانیږي. دا واقعي چې دا د اسلام په چوکاټ کې نشته دي او نو ثبوت لري. نو البته دا هغه څوک دي چې د اسلام سره په ټکر کې دي. دا سمینار چې دا د دې وجنه د مسلمانانو په ذهن باندې یو خپل اغیز ورزي.
دغه کانفرنس تر 250 تنو پورې خزینه او نارینه ور بلل شوی وو او ټول په دې باور وو چې ترهګری د اسلام ضد یو عمل دی. په کار د چې خطیبانی د منبرونو لالارې په خپل خطبو کې د عام ولستر غوګونو ورور سوي چې ځوان او بی تعلیم کول په دې او پویږي چې پراتلونکي کې د ترهګری برخه و نه ګرځي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه راغله چې د پاکستاني طالبانو یو مهم قومندان مولوی فقیر محمد په افغانستان کې نیول شوی دی. خو لا تر اوسه پورې افغان چارواکو په دې اړه باندې تایید دا خبرې نه ده تایید کړې. د دې ترڅنګ د پاکستاني او افغان علماو ترمنځ د کانفرنس خبره هم کېده چې ځنډول شوی دی. اوس زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د افغان سفیر سره په دې موضوعاتو خبرې کړې دي او لومړی د دغه افغان سفیر عمر داوودی څخه د پاکستاني او افغان علماو د کانفرنس په اړه پوښتنه کړې.
یا واری ویل چې ګډون نکو بیا دوه ورځې مخکې زما مجلس او د اشرفي صاحب سره دوه میټینګ مې په یو ورځ کې نو هغه اوس نرم شوه دی. زما ګمان دی چې هغه پروسه به په دوه درې ورځو کې بیرته شروع شي. ما چې د وزارت خارجه سره د پاکستان میټینګ وو هغه ما ته ویل چې مونږه اماده یو چې د کانفرنس ونیسو. زمونږ یوازینی تشویش دا دی چې تعداد ډیر زیات دی، یعنی اماده دي خبره په تعداد کې لري. خو تعداد خبره په تخنیکی خبره دواړو اړخونو کمیټې باید په دې کې تصمیم ونی.
پاکستان لیمان دا وای چې مونږ دلته فتوا نه ورکو چې لکه افغان طالبانو په ضد چې آیا هغه فساد خوري یا دلته جهاد کوي.
فتوا په اجنډا کې نشته. هغه کې یو نو تفاهم دی د علماو چې دې منطقي خلک د افغانستان او د پاکستان خلک ډیر زورې دي، ډیر ظلم پېښ شوی دی. بس دې دا نور دې ظلم نه باید خلک خلاص شي.
رحمان ملک صاحب چې څنګه د مولوی فقید محمد د غوښتنې خبره کوي سبا وي په دې باندې خبرې اترې روانې دي، سم امکانات شته چې هغه حواله کړي؟
نه مونږ لا نه یو مطمئن چې مولانا فقید محمد مونږ سره دی. مونږ څه کسان ویلی روزانه نیول کیږي، پاغي کې تحقیق روان نه ده، خاصانه خبر نه ده. دا ثابت نه ده چې هغه خلک چې مونږ نیولې پاغي کې مولانا فقیر محمد شته. خو احيانا وی مونږ یو اطمینان پاکستان حکومت ته ورکو چې مونږ پریدو نه خوشی کوي نه، اما ورکول پاکستان ته خو دوی مونږ ته زمونږ طالبان رانه کړه کنه. هغه دو طرفه خبره ده. خو وجه ما غده چې دو طرفه موافقه نشته. پاکستان دا دلیل وایي چې دو طرفه موافقه نشته. نو اوس چې موافقه نشته چې مولا برادر نه راکې چې موافقه نشته. خو مولا فقیر فقیر محمد هم فاطمی کوي مونږ سره زدا نه قبلوم چې مونږ سره دې کنه دې مونږ تحقیق کو پدې
یو اخري پښتنه د افغانانو د ستونزو حواله سره د پاکستان کې کوم مشت شپږ مشت هغه تبیا موده وغځول شو خو بیا هم ستونزې دغه ما غشن برقرار دي پس وې د پاکستان حکومت ته یا د خیبر پښتونخوا حکومت لچ دې حواله سره هغه سره څه قسم مرستي وکړي
ستونزې د زمنګ افغانانو ډېرې دي د دې ښکلو دي ان اوس پاک مشت نه دي د دې ښکلا غي په ستونزو کې وخت تیر کړ مونږ دعا کوي چې خدای زړه هغه وخت راولي چې دوی خپل وطن ته په عزت او په ابرو او په خپل خوخه لاړ شي او خپل ملک یا باد شي البته د دې معنا نه ده چې افغانان به په پاکستان کې نه اوسېږي پاکستانیان به په افغانستان کې بالکل به اوسېږي دواړه خو په ویزا او په پاسپورت باندې دا رقم چې د مهاجرت په نوم دا د خدای تعالی زر ختم کی خدای دې زر داسې وخت راولي چې موږ مهاجرین په عزت او په ابرو او په نظم سره بیرته خپل ملک ته لاړ شي اول د ابرو او عزت ژوند تیر کی
دا مشال ریډیو دا
روزونکو مشال ریډیو ته غوږی د پېښور ټیکسټ بک بورډ او صوبائی حکومت پر روان کال کې د قبایلی سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا پرایمری های او هایر سیکنډری اتویش زر سکولونو زده کوونکو ته وړیا یا مفت کتابونه ورکوي. دې لړ کې د وړیا کتابونو د تقسیم د جنوري د یو دیرشمې نه شروع کیږي. اسرار رتل پی رپورټ لري.
د قبایلی سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د زرګونو سکولونو زده کوونکو ته به وړیا کتابونه ورکول شي. د لړ کې د روان کال لپاره د وړیا کتابونو د تقسیم د پرانست دستوره په ټیکسټ بک بورډ پېښور کې د ثانوي تعلیم د صوبایي وزیر سردار حسین بابک په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د تعلیم د پوهانو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو هم ګډون کاوه. د یاد غونډې د اهدافو روان کال کې زده کوونکو ته د وړیا کتابونو ورکولو د روان عمل په اړه مشال ریډیو ته په پېښور ټیکسټ بک بورډ کې د صوبایي حکومت معاون رشید خان پیندخیل صدا سوای
ٹیکسٹ بک بورڈ کتابونه ورکی قبایلی سیمو ته سیټل خیبر پختونخوا ته مورګی دا تقریبا 30000 سکولونه دي 30000 پرایمری سکولونه دي 15000 سیکنډری سکولونه دي دې ته کتابونه مفت ورکل کی او په دې باندې یو ارب او 25 کروڑ روپے خرچه برازي 500 لک سټوډنټانو ته دا کتابونه شل کی یو دیر شم جنوري نه ډیسټریبیوشن شروع شوه دي 12 زلو ته اوس کمپلیټ شوه دي باقی ماند 14 زلو ته بعد 1 اپریل نه مخکې بدا اورسی کتابونه ټول صبح ته
دا چې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زرګونو سکولونو ته د ویړیا کتابونو رسولو لپاره ټیکسټ بک بورډ په خبر سکړن لار لري. د بورډ چیرمن ډاکټر حمایت یې مشال ریډیو ته وایي
زمنګ کار چې دی نو هغه د کتابونو په وخت باندې دوی ته ورکول شپږش زلی دي چې په هغه کې موږ ټول پروګرام د مخکې نه جوړ کړی دی. ډیسټریکټ چې کوم د دوی افسرانی ای ډی یوز وي دا به هغه ته حواله کی او هغه یې فردر به سکولونو ته لیږي. زمنګ دا پروګرام دی چې ان شاء الله د سکول د پرانستېدو نه مخکې شروع کی دا دو ہفتے مخ کے ہر چاہتا پل پل کتابونا بغیر دس رکاوٹ نا بی تب ملوی لمبنی کلاس نا والے تر دو لسف کلاس پورے چکم دا حکومت تی فاٹا دی چول پٹول کتابونا انشاءاللہ ابوی تبی
یہ وزدکون کی چھے پویاد غنڈ کیے ویڑیا کتابونا ترلا سکرل مشال ریڈیو سرا خبری کوی
زمان نوم اس مدہ اوزا گورنمنٹ کل پرائمری سکول کی وائم زبا ڈاکٹر جوڑے گا زدیر خوشحالم زد آغای شکریہ منام
مشر ملمو د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د پختنو بچو د زده کړې کار دوی ته د خدای خدمتگار باچا خان نه په وراثت کې پاتې شوی او دوی پختنو بچو ته د ویړیا زده کړو په اسانو ورکولو دغه حق ادا کړی دی. دوی زیاتوي
د موږ تعلیم چې د شعور چې دا موږ عام کو موږ ثابت کړه کر روان وخت کې بیا هم دا عوامو اعتماد په موږ یې دا زموږ وعده ده ان شاء الله چې دینه به سیوا موږ ډیلی ورکو او دینه باندې موږ سیوا ثابتو ان شاء الله.
د خیبر پختونخوا د حکومت او ټیکسټ بک بورډ په خبر لخوا د ویړیا کتابونو ورکولو سره به هغه زرګونو زده کوونکو ته د سبق ویلو موقع په لاس ورشي چې د معاشي مشکلاتو له کبله ته زده کړې پاتې دي. د لړۍ کې د پېښور ټیکسټ بک بورډ د چارواکو په وینا د ویړیا کتابونو د تقسیم دغه عمل به د اپریل د میاشتې تر ولنې نیټې سرته ورسي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
اور دن کو د پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلے نیشنل پیپلز گن اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ڈلے ترمن انتخاباتی اتحاد جڑ شوے دوی وے پر اروانو ٹھاکنو کے با پسلا مشورے سرخ پل امیدواران ٹھاکی. ظفر کریمی پر رپورٹ لری.
په کراچۍ کې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف، د مسلم لیگ فنکشنل ډلې مشر پیر پګاړه صبغت الله راشدی او د نېشنل پیپلز ګوند مشرانو د نهې په ماښام د شریکې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې درې واړه ګوندونه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې متحد وي او د یو بل په ضد به امیدواران نه دروي. غونډې ته د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف وویل چې دوی د درې ګوندیز اتحاد په جوړولو سلا شوي او هڅه به کوي چې په دې اتحاد کې نور ګوندونه شامل کړي. نواز شریف وایي موږ اوس د یو اتحاد د جوړولو پریکړه کړې ده او د دې اتحاد تر مخه به درې وړه ګوندونه په هر یو سیټ په سلا او مشورې سره امیدواران دروي. غونډې ته د مسلم لیگ فنکشنل ډلې مشر صبغت الله راشدی هم وینا وکړه او زیاته یې کړه چې د دې اتحاد په مټ به دوی په ټول پاکستان او په تیر بیا په سند صوبه کې حکومتي اتحاد کې شاملو ګوندونو ته په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ماتې ورکولو کوشش کوي. د پاکستان د ټول ټاکنو په تاریخ کې سند صوبه نږدې په ټولو انتخاباتو کې د واکمن پیپلز ګوند قوي مرکز پاتې شوی دی او د یاد ګوند له دې صوبې څخه تر ټولو زیات امیدواران قامی او صوبایي اسمبلیو ته کامیاب شوي دي. د دې ترڅنګ د ایم کیو ایم ګوند هم د یادې صوبې په مرکزی ښار کراچۍ کې ستر ګوند بلل کیږي. دا چې نوې جوړ شوی دا اتحاد به د پاکستان په مرکزی سطح او هم په صوبایي سیاست څه اغیز ولري په دې اړه د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان وایي زما په خیال دا ډیر اهم او د پیپلز پارټۍ لپاره خطرناک اتحاد ثابتېدلی شي ځکه چې د کال 1915 تیم را په دې خوا دا د مسلم لیگ فنکشنل او مسلم لیگ نواز ډلې ترمنځ لومړنی اتحاد دی. فنکشنل لیگ د داخلي سند په یو شمېر برخو کې ښه ووټونه لري. د نوي اتحاد د جوړولو سره دغه ګوندونه د پخوا په پرتله زیاته کامیابي ترلاسه کولی شي. د توصیف احمد خان په خبره که د راتلونکو ټاکنو څخه د مخه ځینو نورو ګوندونو په دې اتحاد کې د شاملېدو اعلان وکړو نو د دې اثرات د پاکستان په مرکزی سیاست غورځېدلی شي او هغه دا چې د راتلونکو ټاکنو وروسته به اوسنی صدر آصف علي زرداری د ولسمشر په چوکۍ په پاتې کېدو کې د ستونزو سره مخ شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د پاکستان په بیلابیلو غریزو میدانی سیمو کې د بارانونو او واور ورېدو لړۍ روانه ده او موسمیتو محکمه وایي چې دا د یخنۍ موسم اخري بارانونه دي چې په راتلونکو ورځو کې به لا هم جاری وي. دا چې د بارانونو څومره مشکلات پېښ کړي زموږ همکار شبیر جان پر رپورټ لري.
دا موسمیاتو محکمې او چارواکي مشتاق شاه مشال لیډو ته وویل چې د پنجاب ځینې برخو نه علاوه پینډی خار، سرخار، اسلام آباد، گلگت بلتستان او دغه رنګ د خیبر پختونخوا، سوات، ملکن، دیر، چترال او هزاره ډیویژن نه علاوه په قبایلي سیمو کې هم په بعضو سیمو کې د واورې ورېدو او بارانونو لړۍ دوام لري. د دې په وینا د واورې ورېدو او بارانونو دا لړۍ د یخنۍ اخري لړۍ ده او دا به راتلونکو شوارزو پورې جاری وي. د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا څانګې مشر مشتاق شاه په دې لړ کې مشال لیډو ته صدر رنگوائی د دی وینا وا چې قبایلی سیمو کې هم دغه لړۍ روانه ده او تر سبا به دا جاری وي. بلخوا په غری سیمو کې د خور د غټانو را پریوتې پیخ هم مخته شوې دي خو د پی ډی ایم ای وینا تر مخه غټ حادثه لا تر دې دمه نه در مخته شوې. د نه علاوه د مشال لیډو خبریال وینا تر مخه ډیر اسماعیل خان ګومل لوډ باندې دریا ګومل ته د زیات باران لوجې یو ګاډي پریوتو پیخ کې د ګاډي ډرایور مړ او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. مقامی انتظامی هم د دغه پیخې تصدیق کړی دی. د قدرتي افتونو د انتظام صوبایي ادارې ویان عدنان خان په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي دغه رنګ پیخو کې چې څومره کسان وژلې یا ژوبل کېږي نو هغوی ته به صوبایي حکومت امداد هم ورکوي.
حکومت یو پالیسی جوړه ده چې د هغې مطابق په قدرتي آفتونو کې یا په داسې حادثو کې حکومت په حق رسېدلي خلکو د لوایقینو ته 1,00,000 روپۍ او دغه شان چې کوم خلک پکې زخمیان شي هغوی ته 50,000 روپۍ معاونت ورکوي. فلحال په دې بارانونو کې داسې سزاک نقصان نه دی شوی خو مونږ مسلسل د هر یوې ضلع سره په رابطه کې یو او که داسې څه نقصانات کېږي نو د هغې دپاره تیاری پوره دی.
بلخوا زمینداران وایي چې دا بارانونه د ولاړ او راتلونکي فصلونو لپاره ډېر ګټور دي. د چارسدې ضلع یو زمیندار ایاز خان مشال لیډو ته صدارنګ وایي یادونه ول دا چې د موسمیاتو او د بخور محکمې چارواکي وایي چې روان بارانونو سره به د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم خشي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د خبرونې نیمای کې ول فرخند وزیر څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری نن په دوه ورځنی دوره ایران ته رسیږي چې هلته به د ایرانی چارواکو سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې تیره شپه یوې پوستې ولس سیمه ییز پولیس وژل شوی دی. وژل شوو پولیسو ته لومړی نشه ورکول شوی وه او وروسته وژل شوی. بلخوا نن په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګ برید شوی. شپږ افغان سرتیري او څلور عام کسان یې ژوبل کړي دي. د دغه دواړو پیښوپړه و سوالو طالبانو منلی ده. په افغانستان کې نړیوالو سوله ساتي ځواکونو خپل هغه داوان اسمه ګرځولي چې ګینه تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د طالبانو لخوا په بریدونو کې کمې راغلي وو. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې نن د قزاقستان په الماتی کې پای ته ورسېدي. روس وايي هیله لري چې دغه خبرو به څه نتیجه راوځي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي په داسې حال کې چې کبا په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته استانه شي، د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل نه ډیر توقعات لري.
د خبرونو لنډیز مول فرخندا وزیر څخه وره دا وريدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا وسوریدل شي. د دې ترڅنګ زمنګ په خوانی خبرونه دا غزنه ډاونلوډ کول هم شي. د وادي سره سم درته اوس د نړۍ رنگونه ونیس پروګرام دراورو چې ګلایا استاسته جوړ کړ.
دا مشال ریډیو ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د کوربا ګل آیا سلامونه منی. هله لارم چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروګرام کې مودرلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خواندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی خبر کو چې د یورپ په بلجیم هیواد کې د 500 میلیون ډالرو هیري غلا شوې دي. زو د بلجیم برسلز ښار ته د بلجیم پلازمینې برسلز هوایي ډګر نه د 500 میلیون ډالرو هیري غلا شوې دي. د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د ماسخوتن 8 بجې 8 کسانو چې مخونه پټ وو دوه گاډو کې د هوایي ډګر حدود ته راننوتل او هغه الوتکې ته رسائی وکړه چې په کوم کې د 500 میلیون ډالرو هیري سوئزرلند ته وړل کیدی. چارواکي وایي چې وسلوالو هیڅ چاته هیڅ قسمه زیان نه دی رسولی او یوازې هیري غلا کړی دي. دغه غلو په 8 منټو کې د هوایي ډګر نه هیري غلا کړی او په تیښته کې بریالي شو. د یو بل چارواکي په وینا دا منصوبه ډیره پلان شوی ښکاري او دغه کسان ډیر پېښور وو چې ډیر په منظم طریقې غلا وکړه او چاته یې هم پکې زیان ونه رسو. د بلجیم انتروپ ښار کې په 2003 کال کې هم دغه شان هیري غلا شوی وي خو مالیت یې د دینه کم وو. په دغه ښار کې شاوخوا 40,000 کسان د هیري مزدورۍ سره تړاو لري او دا د نړۍ د هیرو مرکز ګڼل کیږي. په جاپان کې په 2011 کال د مارچ په میاشت کې سونامي او زلزلې په لکونو خلک بې کوره کړي وو او ډېره تباهي هم خوره کړې وه. د جاپان د سونامي او د زلزلې دوه کاله پوره کېدو دي، خو تر اوسه پورې له دې هیواد څخه په زړه پورې کیسې را روانې دي چې زلزلې ځپلو سیمو خلکو سره نامعلومه کسان مرستې کوي. همدغه شان یوه کیسه د ټوکیو نه 3.5 کیلومتره لرې ایسي ناموکیو نه تاسو لپاره راوړې ده چې یو کس د دې سیمې د مایانو مارکیټ جوړولو لپاره 2 کیلوګرامه د سرو خښتي ډالې کړې دي. زو ایسي ناموکیو خارتا دا ایسی نمو کی مایانو مارکیټ مشر کونیو سونا واوای چې یو نامعلومه پارسل ورته ملاو شو. کله چې هغه خط یا پارسل پرانستو نو په دې کې 2 کیلوګرامه د سرو زرو خختی وی. دې زیاتوی ډیر زیات حیران شو چې یو نامعلومه همدرد کس د دې مارکیټ لپاره دغه د سرو زرو خختی ډالې کړې دي. سونو واوای چې غواړي دغه کس معلوم کړي چې مننه وکړي او بیا یې د مارکیټ دا پرانستلو چې په 2015 کال کې بکیږي دستوري ته راوغړی. د دین علاوه د نورو سیمو نه هم ایسی نمو کې مارکیټ لپاره خلک د سرو زرو خختی ډالې کوي او په پارسل کې یوازې د مرستې نوم لیکل شوی وي. دغه سرو زرو خختو ټول مالیت شاوخوا 3,00,000 ډالر دی. د برتانیا ډیزاین جوړونکي یوې کمپنی په سعودي عرب کې د نړۍ تر ټولو دنګ ودانی جوړولو ماډل جوړ کړی دی چې 1 کیلومتر اوچتوالی لري. زو جدیتا د برتانیې یو کمپنی په سعودي عرب کې د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ جوړولو ماډل جوړ کړی. دې ودانۍ ته د کینګډم ټاور نوم ورکړی دی. لندن میشته میس کمپنی په جده کې 3,280 فټه دنګ ودانۍ جوړوي چې 1 کیلومتر اوچتوالی بلري. په دې ودانۍ به 780 برتانوي پاونډه لګښت راځي. د دې وړاندې میس کمپنی په یورپ کې اوچته ودانۍ شرط او په لندن کې نورې اوچتې ودانۍ جوړې کړې دي. دا به د نړۍ تر ټولو اوچته ودانۍ برج الخلیفه نه هم اوچت وي. د دې ودانۍ جوړولو کار لا تر اوسه پورې پټ ساتل شوی دی. دا وخت په کویت ښار کې د مبارک ټاور په نوم یوه اوچته ودانۍ هم جوړیږي. د امریکا ساینسدانانو د انسان د دماغ د لومړي نقشې شمیرې خبرې کړې دي چې پکې ډېر پیچلي رنگدار تارونه خودل شوې دي. دا د امریکا یوې پروژې هیومن کنیکټم پروجیکټ برخه ده چې پکې د انسان د دماغ نقشه جوړ کړې شوې ده. د دې تحقیق نه بعد دا معلومولو هڅه کیږي چې آیا ولې د انسان دماغ په فطري توګه ساينس، موسیقي او نور شیزینو ته راغب شي. ساینسدانان دا هیله هم لري چې د دې تحقیق په مرسته به دا هم معلومه شي چې د انسان دماغ کار کولو او د خرابېدو عوامل به څه وي. د دې منصوبې لاندې به د 1200 امریکایانو د دماغ نقشې تیاریږي چې د انسان د دماغ ټول نیورو وایرنګ نقشه جوړ کړل شي. د اکسفورد پوهنتون یو ډاکټر ټیم بارس وای چې د دې تحقیق وروسته به د دې خبرې تصدیق وشي چې هر یو دماغ جلا دی او کنه. د دې تحقیق د لارې به دا هم معلومه شي چې د انسان کړو وړو او په رویو کې بدلون څنګه راځي. د چین یو کمپنی پلان لري چې د ټایټانیک جاز پشان یو بل بحري جاز جوړ کړي. د چین او آسترالیا ترمنځ یو پریکړه شوې چې ټایټانیک جاز پشان بحري جاز پر روان ورځو کې جوړ کړي. د نړۍ لومړی بحري جاز ټایټانیک په 1912 کال کې جوړ کړی شوی وو چې په لومړی سفر کې په سمندر کې ډوب شوی وو. د ټایټانیک جاز د برتانیا نه د امریکا نیویارک ښار ته سفر کولو. په دې پیښه کې د 1500 نه زیات مسافر مړه شوی وو. د ټایټانیک دویم بحري جاز به تر 2016 کال پورې مکمل شي او د دې ډیزاین هم تیار کړی شوی دی. دا نبی ټایټانیک جاز با 270 میټره اوږد وي. دا به نه چته وي. په دې جاز کې به 840 کمرې وي. په ټایټانیک جاز کې به 2400 مسافر سفر کولی شي او 900 کسان به د جاز عمل وي. د چین او د استرالیا کمپنی وای چې د جاز مکمل کېدو وروسته به لومړی سفر د برتانیا نه د امریکا نیویارک ښار ته کوي او کوشش به کوي چې په دې جاز کې هر قسمه جدید سهولتونه موجود وي. ګوګل کمپنی خپل لومړی ټچ سکرین لیپ ټاپ کمپیوټر جوړ کړی دی. د کمپیوټر ته کروم بیک پکسل نوم ورکړل شوی دی. ګوګل کمپنی وایي چې د کمپیوټر زیاتې برخې په خپل جوړ کړی دي. په نوي لیپ ټاپ کمپیوټر کې د 4G طاقت هم موجود دی. څېړونکو وایي چې د ګوګل کمپنی لخوا د ټچ سکرین لیپ ټاپ جوړولو مقصد په مارکیټ کې خپل برخه زیاتول دي چې دا وخت اپل او مایکروسافت کمپنو سره ده. اوس د فلمي نړۍ خبري. ہندی نژاد فلم ڈائریکٹر میرا نائر نوے فلم دی ریلنگٹنٹ فنڈامینٹلسٹ بعد اپریل پش فگشتم نیٹا نمائش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې یو ځوان پاکستانی پروفیسر چنگیز خان ژوند خودل شوی چې په امریکا کې په وال سټریټ کې کامیاب سیړنکار وي. خو د 11 ستمبر په خروستو یې ژوند په مکمل توګه بدل شي. چنگیز خان چې په امریکا کې ژوند تیروي د ترهګری په خروستو خپل وطن ته ستون شي.
It fell on me to work hard for my family. I left to go west, where I was welcomed with open arms.
You have 20 minutes to convince me that you belong at Underwood's hands.
In America, I get an equal chance to win. And whether or not you hire me, Jim, I am going to win.
Good answer. Congratulations. Yes.
You picked a side after 9/11? I didn't have to. It was picked for me.
Step over here, sir.
So is there a problem?
He's an employee.
Follow me, please.
Have you ever been a member of a terrorist organization? How do you feel about the United States of America? Agent Ford, I love the United States of America. Yes, I'm Pakistani. Yes, I'm Muslim. But that's not all I am.
د برتانیا مشهور اکټر کولن فرټ نوی فلم ګامبټ ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې کولن د یو عربپتی سوداګر سره کار کوي چې هغه ته ډیر زیات تنگ وي. کولن د بدل اخستو لپاره په مختلفو منسوبي کار کوي. دا یو مزایي فلم دی.
Old man just called me up.
He's expecting you.
What?
This is a story of Harry Dean. Long-suffering employee of multi-billionaire Lionel Shavendar.
Have a look at these.
Now he would have his revenge. His plan relied on a fake painting and a real cowgirl.
How would you like to make £500,000?
Yep. Watch out!
د هند سینما نوی فلم رنگ ریس ټریلر خپور شوی دی. رنگ ریس فلم کې د درې دوستانو کیسه خودل شوې ده چې د دوستۍ لپاره هر څه کوي. دغه دوستان د نورو خلکو مرسته هم په ګډه سره کوي. فلم رنگ ریس به د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
کسی نے سچی کہا ہے دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے، باقی سب رشتے تو اپنے آپ ہی بن جاتے ہیں. باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر دوست، ماں باپ بھائی بہن سب کچھ بن سکتے ہیں.
چار مہینے کا ادھار باقی ہے.
ابے سالے، تیری ماں نے تیرے کو پیٹ میں 9 مہینے رکھا، تو ہمارا اکاؤنٹ 4 مہینے نہیں رکھ سکتا یار. کیا کر رہا ہے یار؟ ایسے ٹائم پہ اپنی دوستی ہیلپ کرتے ہیں، جو ہوگا جھیل لیں گے، تو ٹینشن مت لے.
د هند سینما مشهور اکټر نیل نیتن مکیش نوی فلم 3G به د مارچ په 15 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې خودل شي چې څنګه یو کس ژوند د یو ټلیفون موبایل کال د لاري بدل شي. 3G یو حیرانوونکی فلم دی.
هلو،
کوئی ہے؟
مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00 20 22 11 21 21 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03 32 3 3 3 3 3 1. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو د ګلایاس جوړ کړی پروګرام د نړۍ رنگونه اوریده. اوس تاسو ته یو بل پروګرام پښتانه او نړیوال هم وړاندې کوو. مخکې مو سره وعده کړو، خو مخکې تر دې چې دغه درته شروع شي او خپور شي، تاسو باید چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه د دغه پښتون نورې 19 پروګرامونو ته هم التشته دي، تاسو کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ. نو راځي چې ورو د بوروال کاکړ جوړ کړي پښتانه او نړیوال پروګرام.
پښتانه او نړیوال
پښتانه او نړیوال خبرونه کې زه بوریوال کاکړ تاسو ته هر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو ډاکټر کیتونا نسرین ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر کیتونا نسرین د اروپا د هنګری هیواد اوسیدونکي ده چې په افغانستان کې د یوې ډیپلوماټ او څیړونکي په توګه په کلونو وخت تیر کړی دی. نوموړی په پښتونخوا کې هم په یو شمېر سیمو کې ګرځېدلی او د افغانستان او پاکستان پر حالاتو هم ښه نظر ساتي. موږ به د نن په خبرونه کې له ډاکټر کیتونا نسرین سره د پښتنو پر ټولنه او دی خبرې کوو چې د پښتنو وطن ته په لومړي ځل کله تللی وه او هلته یې وخت څنګه تیر شوی و. ډیره مننه ډاکټر کیتونا نسرین چې مشال ریډیو ته مو وخت ورکړ. که تر ټولو وړاندې دا راته وایست چې د پښتنو نوم مو په خپل ژوند کې کله اورېدلی و؟
زما پلار په هند کې له یونیسکو سره کار کاوه. نو بیا به موږ د خپلو رخصتو په وخت د پاکستان او افغانستان له لارې راستنېدو. کله چې موږ په لومړي ځل افغانستان ته ولاړو، نو په هغه وخت کې زه د 10 کاله وم. دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د ظاهر شاه بادشاهي وه. موږ به د خیبر درې له لارې پېښور ته تلو. زه فکر کوم چې په هغه وخت کې ما د پښتون ټکې اورېدلې و.
And first time, I suppose that time, I heard the word Pashto.
چې کله مو پښتانه له نږدې ولیدل، نو لومړی تاثر مو څه و؟
دا
ډیر خوندور و. هغه ځکه چې پښتانه ډیر ازادي خوښوونکي وو، ډیر پراخ نظرې وو او ډیر ښه اخلاق لرونکي خلک وو. نو زه به دا ووایم چې زما لومړی تاثر ډیر خوندور و.
د افغانستان څو ولایتونو ته تللي واست تاسو؟
I have been in all provinces. If I
ze tolo walayatuno tatalayam ka ze da wayam che kum walayat me tar tolo khwakhte no da ba da Afghanistan la nur walayatuno sara dera bein safi wi ze ka che tol der khaista di aw der khaista khalak pa ke jwan kawi kho ka che rizai o ta kam no zaman in garhar walayat ta der khwakhte ze so zala Jalalabad tatalayam aw da Shinwaro haski maine او د دهیباله کلو ته تلیم. خټول افغانستان خایسته دی.
د ډیورنډ د کرشې په کوزو خوا کې مو د پښتنو کوم سیمو ته سفر کړی دی؟
I have been in Khyber Pakhtunkhwa in many places. First of all in Peshawar.
زه خیبر پختونخوا ته تللیم. په لومړي سر کې پېښور ته. زه کویټې ته هم تللیم او د بلوچستان شمالي برخې ته هم تللیم، لکه ژوب، سیبه، لورلایی او داسې نورو ډېرو ځایونو ته تللیم. زه قبایلي سیمو ته تللیم او هم سوات ته تللیم. په هغه وخت کې سوات د سخت دریځې مرکز نه و، بلکې په ژمي کې په واورو د خوېدونکو مرکز و.
فیمس سکای ریزورت فور وینټر هولیډیز.
آیا ستاسو دا لمړنی تاثر بیا د وخت له تیرېدو سره بدل سو کنه همغه سی وو؟
نو نو د پښتونار د
نه نه پښتانوم هغه خلک دي. زه فکر کوم چې هغه ډیر د باور وړ خلک دي او ډیر ولسی خلک دي. ما ښه تاثر درلود او تر اوسه پورې ډیر ښه تاثر لرم او هغه تر اوسه نه دی بدل شوی.
په لومړي سر کې مو د پښتنو کوم عادت خوښ سوی وو او کنه؟
او تر ټولو له مخه د هغې کوربتوب. هغې هېڅکله چاته دوکې نه ورکولې. هغې ډېر د باور خلک وو. کله ناکله هغې ساده ښکاري خو هغې ډېر د باور وړ خلک دي. چې کله یو څوک د دوی په وړاندې رښتونی او د باور وړ وي نو هېڅکله به دوکه نه شي.
د هغه وخت په پرتله اوس د پښتنو په ټولنه کې څه بدلون وینئ او کنه؟
Yes, unfortunately, I had.
او له بده مرغه نه یوازې خاري خلک بلکې قبایلي خلک او د لرې پرتو سیمو خلک هم ډېر پراخ نظری وو، ځکه چې هغې ټولنیز ژوند او ټولنیزې ادارې درلودې لکه جرګه یا کلیوالي شوراګانې. هغې ډېر جمهوري خلک وو. د میرمنو ژوند سخت وو، ډېر زیار به یې ایستل، په خاصه توګه په کوچیانو کې. خو د ښار میرمنې بیا د سړو برابرې وې. د هغې به تر سړو زیات قدر او احترام کېدو. ما ته د افغانستان په ختیځ کې ځینې داسې سیمې معلومې دي چې هلته به میرمنو د سړو غوندې په جرګو کې رای درلوده. نو ځکه په تېرې نږدې او سري تاریخ کې پښتانه په جمهوري فکر سنبال وو. خو دا هر څه ځکه بدل شوي دي چې سخدریزو د دوی پر ټولنیزو او روایتي ادارو برید کړی دی. د لسیزو په جګړه کې د پښتنو ټولنیز جوړښت تباه شوی دی. له همدې کبله سخدریزه د پښتنو په ټولنه کې ځای وموندی.
آیا دا سخدریزی د پښتنو په ټولنه کې وه که نه له بهر څخه ورته راوړل سوی یو شی دی؟
زما د تجربې له مخې سخدریزی لومړی د پښتنو ښاري ټولنیز ژوند ته ننوته. سخدریزی په ښاري ټولنه کې سر بریالي کېدای شي. د کوچیانو یا قبایلي ټولنې وګړي د اسلامي سخدریزی یا نورې سخدریزی په وړاندې تر ښاري خلکو زیات مقاومت کوي.
ستاسو په فکر د پښتنو په ټولنه کې دا سخدریزی څه ډول رامنځته سوه؟
During decades of armed conflict.
دا ځکه چې د لسیزو په وسلوالو جګړه کې د پښتنو ټولنیزو ادارو ته زیان رسېدلی وو. په میلیونونو خلک مهاجر شو، ټولنیز شخصیتونه له منځه ولاړ او په مهاجر کیمپونو کې نوي خلک راپورته شو. په همدې مهاجر کیمپونو کې ملیشیا به جوړ کړل شوې. د سخدریزی دا فکر لومړی په مهاجر کیمپونو کې را پیدا شو، چیرې چې ځینې بنسټپاله تنظیمونه هم فعال وو. له همدې کبله دوی په جرګو او اوربکیانو بریدونه پیل کړل. دا ځکه چې که ټولنه نوې زیانمنه شوې نو هغې د سخدریزی او سخدریزی فکر په وړاندې مقاومت کولی شي.
ډیر خلک داسې فکر کوي چې سخدریزی په هغه وخت کې د پښتنو په ټولنه کې پیدا شوه چې کله پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او د هغوی پر ضد وسلوالې ډلې جوړې کړل سوې. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
دغې منفي اغېز وو. دا د پښتنو د سیمو ځانګړنه نه ده. زه څلوېښت کاله وړاندې شام ته تللی وم. ټولو میرمنو به ډېرې اثري او اروپایي جامې اغوستې. هر څوک به آزاد وو. اوس په هر ځای کې اسلامي حجابونه دي. مصر به هم له بهرنیو سیلانیانو ډک وو، خو سلته هم ډېرې میرمنې حجابونه په سر کوي. ایران هم د دې حالت ښه بېلګه ده. نو دا سخدریزی یوازې د پښتنو په سیمه کې نه ده.
آیا دا امکان لري چې د پښتنو ذهن له نړۍ سره وتړل سي او هغوی له نړۍ سره آشنا کړل سي؟
بالکل. زه دا ګڼم چې له بهره راوړل شوی فکر سوشلیزم او ډیموکراسي کار نه کوي. خو پښتنه ټولنه ډېرې جمهوري ادارې لري لکه جرګه، لکه آزاد او جمهوري رایه اچونې. دا ضروري نه ده چې له بهره د جمهوري نظام راوړل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې زیانمنه شوې ټولنه بیرته ورغول شي. که ټولنه جوړه وي نو هغه د سخدریزی په وړاندې مقاومت کولی شي. که یوه جرګه کار کوي نو هغه دا پرېکړه کولی شي چې کوم څه خپل او کوم څه رد کړي. همداسې یوه ټولنه په اثري بڼه کې پرمختګ کولی شي.
Such way the society can develop in a moderate form.
ستاسو په اند د دې لپاره په پښتنه ټولنه کې د څه کول اړتیا ده؟
پریستور جیرگاس شوراس
د جرګو پر ځای کول، د شوراګانو پر ځای کول او په خپل میانس کې یووالی پیدا کول، د خپل ټولنیزو ادارو کارول او له پرمختللو ریاستي امنیتي ادارو سره ځان سمول هم داسې ضروری ده چې خلک تعلیم وکړي او سخت دریځې دې ته نه پرېښودل شي چې سکولونه وران کړي او انجینر له سکولونو وباسي. خلکو ته تعلیم ورکول او هغوی پراخ نظری کول او خو حکومتداري د امنیت او ټولنیزو ادارو د بیرته پر ځای کولو لپاره ډېر مهم دی.
آیا
تاسو له پښتنو څه خوږې خاطرې لري او کنه؟
زه دومره ډېرې ښې خاطرې لرم چې تر ټولو ښه یوه نشم پکې غوره کولی. زه د هغو پخوانیو ملګرو ډېره ستاینه او مننه کوم چې له ما سره یې د پښتو په زده کولو کې مرسته کوله. زه د افغانستان له تاریخ او ټولنیزو ستونزو سره آشنا کړم. هغې یو او یا دوه نه دي، له نیکه مرغه هغې ډېر دي. موږ له کتابونو معلومات ترلاسه کولی شو، خو له کتابونو څخه موږ په ټولنه او د خلکو په ستونزو نه شو پوهېدلی. دا به موږ د هغې ټولنې له خلکو زده کوو.
ډېره
مننه ډاکټر کتونا نسرین چې وخت مراوست او مشال ریډیو سره مو مرکه وکړه. درنو اوریدونکو، تاسو د پښتنو د ټولنې د پرون او نن په اړه د هنګري هیواد د ډیپلوماټي ډاکټر کتونا نسرین خبرې واورېدې. اوس مزا بوریوال کاکړ تربلی اونې پورې پر لوی او مهربانه خدای سپارم. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.
سپوینیو د ژوندون په سوداو ځان یار کوی کیو سنا خبره چنګ خان تاریخ رات په پان پان وای فاتحان چې ځان ته فکر کو شکر په هر میدان نو تیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چې داول 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 سمنہرا خبران غصے کی بیٹو پکا نو دازکا 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 تا جن زمن تیری کی پا دنیا خور خزلے چی داولے 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 او پا بلو بلو لارو دا اصلا فن مسلکا نو دازکا 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 دازکا
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
لا را 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 لا لا را 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 را
منلا تپوس کوي او تپوس کوي منلا تپوس کوي چتا بشراب سکي کنا دلکا ملاتوي د جنت زه کنا منلا تپوس کوي او تپوس کوي چندرا نو پختی سنگا اس منے کنا
مان لا تپوس کوي او تپوس کوي هو ستر گے ستر گے ستر گے ستر گے ستر گے ماں بچ ستر